تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست په یو بل خبرونه کې مو به حمزه بوري ول کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې د افغانستان پاکستان او سیمې نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو هم داسې به د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم د دې غړې برخه وي تاسو به په پای کې ووري خو تر هڅه وړاندې د دې سات خبرونه لا عبدالحی کاکړ څخه ور
د روس خبری اجنسونو د کرملن لخلی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین پر شام د امریکا توغندوی حمله د یو هیواد پر مځکنی بشپړتیا تیرای غنی د کرمی سیاسي مشران او فعالان وای د سیمې امنیت د پاکستان پالیسی له بدلون سره تړلې دي په افغانستان کې د ناتو غوښتنې ملاتړ ماموریت وای سش کالې مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ماتول دي قسم د خبرونو تفصیل د روس خبری اژانسونه د کرملن لخلی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام پر شام د امریکا توغندوی حمله د یو هیواد پر مځکنی بشپړتیا تیرای او د نړیوال قانون ضد عمل غنی رپورټونه د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف له قوله وای شاغلی پوتین باوري دی چې دا به د روس او امریکا اړیکې او د ترګری پر ضد رواني هلې ځلې زیانمن کړي امریکا نن سهار وختي د شام پر پوځي اډه یو شمیر توغندوی وتوغول دا برید رواني ونی په پال کې پر اولسی وګړو د سوي کیمیاوي وسو د استعمال په جواب کې سوي چې واشنگټن یې تور پر ولسمشر بشار راسات پوری کوي د کرملن وایاند وای د امریکا د توغندوی حمله پر دروغ ولاړی پلمې پر اساس کړی دا شاغلی پیسکوپ زیاته کړه ولادیمیر پوتین دا باور هم لري چې دا یو بحث ده چې په عراق کې د بیګونا وګړو لمرګونو د نړیوال ټولنې پام واړول سي هغه د هم ول دا ګام به د امریکا او روس تعلقات چې وار لمخه خراب دي نور هم ځانمن کړي او د ترګری په زده د نړیوال اتحاد په جوړېدو کې به جدي خندونه رامنځته کړي بلورته د ایران خبری اژانس اسنا د دې هواد بهرنی چار وزارت وایاند لقب ویلي پر شام د امریکا میزایل حمله ورانونکې او خطرناک ده بهرام قاسمی نن ویلي ایران د کیمیا وسلو استعمال غندي خو په عین وخت کې دا باور لري چې په دې پلما یو طرفه اقدام کول خطرناک ورانونکې او د نړیوال قانون ضد دی د کورمی سیاسي مشران او فعالان وای د سیمې امنیت د پاکستان پالیسی له بدلون سره تړلې دي د مشران او تیر مازګر مشالې دی ټول تیر جمعه د پاړه چنار په شار کې تر حمله وروسته له تازه حکومتي امنیتی پلانونو مطمئن نه دي د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وای د شاوخوا د شار شاوخوا خندک وهل یا نور امنیتی پوسټ جوړول د مسلې حل نه دي
دا چې دوی کومي کمیټې جوړې کړي خندق وهي نو دا بالکل هم حل نه دی حل یې ځکه نه دی چې په کار د په پالیسیو کې بدلون وشي دا څنګه پالیسی د شټول عمر عوام ری دا بدلون په کار دی چې هغه خلک چې په دې خطه کې شر جوړوي له هغه خلکو باید پاکستان او افغانستان دواړه لاس واخلي
کوالی مشران وای په تیر وختونو کې امنیتی پلانونه جوړ شوی خو اغیز نه درلود د دې مشرانو د څرګندونو په اړه مولای تنظیمي سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه سوال به ته د چاړشمبه شروع پروس چرواک ویل چې د پاړچنار امنیت به هرومرو سموي پاکستان وای د کشمیر شخړې هواري پاړه د امریکا د منځګړیتوب بیان هر کله کوي د بارني چار وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډي د توویل هند امریکا وړاندیز په اړه منفي خبرګون کړی دی نوموړي د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وروسته بیان په تناسر کې کړی د زیاته کړه چې نیکی هیلی دا وړاندیز د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت ته پکتو کړی دی د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجه لشاخه اول سيزورايسي روانه ده په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وای سش کالې مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت رډلې ماتول دي د ماموریت ویاند ویلیام سلاوین تیر مازیګر په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت لویان دولت وزیر سره غړي خبري غونډې ته ول د اسلامي دولت رډلې وسوال دي د فکر نه کوي چې په افغانستان کې به پټنځاینه ومومي
The goal with our Afghan partners in 1396
په 2018 کال کې زموږ هدف په افغانستان کې د داعش ماتول دي دغه تورریستي ډله چې د نړۍ په نورو سیمو کې ماتې خوري باید فکر ونه کړي چې افغانستان یو ورستۍ پټن ځای دی زما پیغام د داعش وسلواله ډلې ته دا دی چې افغانستان ته راغلي وجل کېږي او یا هم ژوندینی ول کېږي
د دفاع وزارت وایي دولت وزیر خبری غونډې ته ول د مارچ لورستي ورځ راځي په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې ته لوی زیانونه رسولي اسرائیلی رسنۍ د پلازمینې په توګه د غربي یروشلم په اړه د روس بیان ستایلی او غیر متوقع بسیاري او نادر اقدام یې بلل دی. د روس زبانو چار وزارت پرونی بیان چې غربي یروشلم د راتلونکي اسرائیلي دولت او ختیځ یروشلم ته د راتلونکي فلسطینی دولت د مرکز په سترګه ګوري، ظاهرا د اسرائیلو په اړه د هغه هیواد په تګلاره کې د بدلون ښکارندوی کوي. په تیرو وختونو کې ماسکو په رسمي ډول دا دریځ ور کړی چې یروشلم باید په بشپړه توګه تر نړیوال واک لاندې وي، خو د اسرائیلو او فلسطین د اوږدمهالې شخړې هواري لپاره د دوو هیوادونو جوړولو په اړه د روس بارني چار وزارت ویلي د ملګرو ملتونو د پریکړو ملاتړ په دې اصولو تاییدوي چې د شخړې هواري په ګډون په راتلونکي کې ختیځ یروشلم ته د فلسطین د پلازمینې حیثیت ورکړل شي. بیان وایي په عین وخت کې دا فکر کوي چې په دې زمن کې ضروري ده چې ووایي غربي یروشلم ته د اسرائیلي دولت د مرکز په توګه ګوري، فلسطینیان یروشلم ته د خپل راتلونکي هیواد د پلازمینې په سترګه ګوري. اسرائیلو ختیځ یروشلم له ځانه سره تړلې او ټول ښار یې پلازمینه اعلان کړې، خو نړیوالې ټولنې دا اقدام هیڅکله نه دی منلی. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ویلي په لنډمهاله توګه د تیر کال په ولسمشریز انتخاباتو کې د روسیې مشکوکې مداخلې له پلټنو ځان باسي. د کانګرس ریپبلیکن غړي او د کمیټې مشر ډیوین نیوینز بیگا وویل هغه ځان ځکه له دې پلټنو لیرې کوي چې د کانګرس د اخلاقیاتو په دفتر کې پر ضد د نامناسبه چلند شکایتونه سوي. د وویل دا شکایتونه ناسم دي او سیاسي مقاصد لري. د ریپبلیکن ګوند له لوري د کانګرس بلغړي مایک کانوی به اوس په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پلټنو مشري کوي او نیوینز به په کمیټې کې خپلې نورې دندې پر مخ وړي. د استازو جرګې مشر پال راین ویلي د نیوینز د پریکړې ملاتړ کوي ځکه چې د اخلاقیاتو پاره پښتنې د پلټنو له موضوع څخه توجه اړوي. پر نیوینز د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ملاقاتونو له کبله سختي نیوکې سوي او د ټرمپ ادارې په پلټنو کې د ده د بې طرفۍ په اړه پښتنې پیدا سوي دي. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم سراج جهیر د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په یو سل یو دیرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دوه دیرش روپۍ لس پیسې، یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ او په یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې، د متحده عرب امارات درهم په نهه ویش روپۍ او په نهه ویش روپۍ شل پیسې، د سعودي عرب ریال په اته ویش روپۍ دیرش پیسې او په اته ویش روپۍ پنځوس پیسې، او یو افغانی په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې، او درې سوه وی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سوه نه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږیش او کم نه کم دولس، بنو کې وویش او دیارلس، او کوټه کې به زیات نه زیات یویش او کم نه کم شپږ ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډې توغندی داغلې دي. د کورمی مشران وایي له نوي حکومتي امنیتي پلان مطمئن نه دي. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د هیڅ چا ضد نه دی، خو ایران د پاکستان شمولیت اندېښمن کړی دی. یو شنونکی په دې اړه وایي
ایران کو یہ یقین بنا سکتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف نہ ہو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر په لانجه کې د امریکا د منځګړیتوب وړاندیز هرکلی کړی دی.
امریکا کارانا پشاپ بہن پدے پانے راضی کی او پاکستان ہم راضی کی.
او په اونیز پروگرام جمهوریت کې مو د افغانستان د پارلمان شزینه غړو کارتا کتن کړی ده.
د خپل کار کردګۍ نه راضی په دې مچ لا تر اوسه مې د چا لقب په غاړه کې نه ده پراته.
ما خپل دریز د پیسو یا د سیاسي فشار خاطر نه ده بدل کړی.
د دې هر څوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. امریکایي رسنۍ وایي په روم سمندرګي کې امریکایي جنگي بیړیو د شامي حکومت پر یوې پوځي اډې لسګونه توغندي داغلې دي. نن سهار وختي دا توغندي څو ورځې مخکې د کیمیاوي وسلو د حملې په غبرګون کې وشتل سوي او د شام په شپږ کلنې جګړه کې پر رژیم د امریکا لومړۍ مستقیمه حمله بلل کیږي. روس تر حملې مخکې د منفي پایلو خبرداری ورکړی او اوس یې د دې برید پکلک غندنه کړې ده. پامیر ساحل رپورٹ وړاندې کوي.
امریکایي رسنیو نن سهار وختي خبر ورکړ چې امریکا په شام کې د کیمیاوي وسلو برید په خبرګون پر یوې هوایي اډې لسګونه کروز توغندي داغلی دي. د سه شنبه پر ورځ په شامي وړو کې خار خان شیخون کې د الوتکو په بمباره کې ولسی وګړي وژل شوي ول. دا د شام په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه کې پر شامي حکومت ته امریکا لومړی مستقیم برید او د ولسمشرۍ له دندې ترلاسه کولو وروسته د ډونالډ ټرمپ تر ټولو مهم پوځي امر بلل کیږي. تر دې حمله لګمخ کې روسي ډیپلوماټانو امریکا ته د دې شکمن او خپکونکو اقدام په اړه خبرداري ورکړې او ویلي ول چې امریکا به د ټولو منفي پایلو ذمہواروي. پر خان شیخون د برید په اړه فکر کوي چې د کیمیاوي ګیس حمله وه چې پکې له شپږ اتیا څخه زیات کسان ووژل شول چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر دې حمله وروسته ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ ویل د وژل شویو ماشومانو انځورونو ورباندې تاثیر کړی. ټرمپ دا برید ویرونکی او د بشریت سپکاوی وباله او د غبرګون ورکولو ژمنه وکړه. تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په فلوریډا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ هرکلی پر وخت خبریالانو ته وویل په دې سیمه کې په برید کې د کیمیاوي وسلو کارول جدي مسأله ده چې جدي ځواب غواړي. د زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د برید شامی رژیم کړی دی.
دی وی زموږ په نظر او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي دي هیڅ شک نسته چې د ولسمشر اسد په مشرۍ رژیم د دې حمله مسؤل دی. او تر دې وړاندې دا مهمه ده چې د روسیې حکومت د اسد د رژیم د پرله پسې ملاتړ په اړه په دقت باید فکر وکړي.
شامی حکومت دار ادوی چې ګواکې په برید کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. امریکایي چارواکي وایي د جمعې پر سهار وختي د روم په سمندرګي کې لخپلو جنگي بیړیو څخه لښپېتو زیات ټوماهاک توغندي وشتل دي چې د شام غربي شاعرات هوایی اډې په نخښه کړي. دا چارواکي وایي په برید کې د الوتکو لارې، الوتکې او د تیلو پمپونه په نخښه شوي. ټرمپ وایي له همدې هوایی اډې څخه شامی الوتکو د زهرجن ګیس برید کړی وو.
پامیر ساحل په همدې موضوع کې به پاتې سو. د شامی رژیم پر اډې د امریکایي توغندیو برید په اړه پامیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له څېړونکو حکمت اعظمي سره مرکه کړې او له هغه څخه پوښتلې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ګام به د بهرنیو او امنیتي چارو په تناظر کې څنګه ارزوي.
تاسو دی ګورې لکه تاسو چې پر څنګه پر راپور کې مو ویل سول دا ظاهرا داسې ښکاري چې کم کیمیاوی مواد کار سوی دی او وسله چې کار سوی دی په چیرې کې ماشومان بخښه کې وژل سوی دی د هغې ته یو نو ځواب دی. مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې دغه سي اقدامات د روسیې څومره ځواب راپاره ولای شي او آیا دا به د دې باعث شي چې امریکا او روسیا په غټ سطح کې یو کمپټیشن او یا نوه مقابله د سره ووځي.
که دا راته ووایې که د بهرنیو چارو تګلارې په سلسله کې ورته وګورئ یا د دفاعي تګلارې په سلسله کې ورته وګورئ تاسو د روسیې ذکر وکړه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر ټرمپ دا کار تاسو ته څنګه ښکاري؟ تیروتنه یې بولئ که نه ضرورت یې وو د داسې حملې کولو؟
زه فکر کوم ګورئ که تاسو د ډونالډ ټرمپ هغه پالیسي وګورئ د امریکا د رئیس جمهور کېدو نه مخکې ده ویل چې امریکا لومړی یا امریکا فرست پالیسي چې کوم وه هغه دا و چې زموږ په نورو ځایو کې په نورو هېوادو کې چې څه روان دي زموږ زیاته توجه باید نو کو حتی د افغانستان په جنگ کې دی دا چې ویل چې نور موږ ډېر زیات مصرف نه کوو. مګر دا اوس داسې ښکاري چې رئیس جمهور ټرمپ یو نوی جنگ ته د خلاصېدو په حالت کې دی چې یو نوی فرنټ خلاص کړي او هغه اگر چې امریکا همیشه ډېر کوشش کوي چې د سوریې د مسلې څخه ځان لري وباسي او هیڅکله د دې داسې ونه کې چلته اسکار ولیږي. زه فکر کوم د احتیاط خبره کله چې د دولتونو ځواکونه راځي ټول احتیاط کېږي. مګر دا په پام کې باید ونیولی شي چې روسیې ځواکونه به بار بار هلته هوایي بمباري شي کولی نو هغه اشخاص په نقشه کولی شي امریکا هغوی ته حمایت ورکوي د بشر الاسد په خلاف باندې. مګر دا چې هلته امریکا خپل فوځي حضور نه لري د دې امکان شته چې امریکا د یو تر یو اندازې بې احتیاطه اوسي چونکه دوی خپل اسکر په دغه کې نه لري او د دې بیرم نه لري چې مثلا دوی اسکر دي تماوایي بمباري کې دغه سي. مګر کچیرې زه فکر کوم داسې کوم خطا کیږي چې د روسي ځواکونه دې کیږي نو دا به د روسي یو ډېر قوي خبرګون راپاروي.
دا مشال ریډیو دا
د د کورمې د پړچنار ځینی مشران، سیاستوالان او زده کوونکي وایي د ښار امنیت په اړه د حکومت له وروستي پلان مطمئن نه دي. دوی تیر مازدیګر مشال رادیو ته وویل چې د امنیتي پوستو له زیاتولو او د تعلیمي ادارو له بندېدو سره د دوی د سیمې امنیت ښه کېدو پر ځای شای نور خراب سي. اسرار الله مومند پر رپورټ لري.
په پړچنار کې د تیر جمعې برید چې پکې یوش کسمړه او دوه ویا جوبل شوی وو، وروسته حکومت د سیمې د خوندي ساتلو لپاره امنیتي پلان جوړ کړی چې له مخې به یې د پړچنار ښار څخه غیر چاپیرا څوارلس فوټه ژوره کنده کنستل کیږي. نور امنیتی پوستی او امن کمیټیانې به جوړول کیږي، خو د کرم ایجنسی نه د کمی سمبلی غړی ساجد حسین توري وایي دا د مسلې حل نه دی او تر څو چې پاکستان او افغانستان خپل پالیسۍ نوې بدلې کړي نو تر هغه د دوی په سیمو کې امن نشي راتلی.
او دا کوم دی مطلب کمیټې جوړې کې خند کی وایي نه دی، بالکل هم حل نه دی. حل یې ځکه نه په کورداري ته پالیسۍ کې بالکل هم مطلب دی چې غوښی چینجز راشي. دا څه پالیسۍ شو ولې څه ټول عمر مطلب عوام مړ کیږي، مطلب فورسز ولا مړ کیږي، نه دا څه زندګی شو ولا نو پالیسۍ کې دا بدلون په کور نه لګا کور هغه خلک حکومت نه پدې شي ته کې شر جوړي
په پړچنار کې. په وروستیو پنځو کلونو کې شپږ غټې چاودنې شوې دي. یو د روان کال په جنوري میاشت کې هم شوې وه چې پکې درویش ولسي وګړي مړه او دوه اویا جوبل شوي وو. د کرم ایجنسی یو قبایلي مشر نوشی بنګش وایي د هرې چاودنې وروسته حکومت د سیمې د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي، خو د هغې باوجود څه وخت پس بیا بله چاودنه وشي. نوموړی د پړچنار په اړه له وروستي امنیتي پلان څخه مطمئن نه دی او وایي پاکستان حکومت ته پکار دی چې د قبایلي سیمو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د پړچنار په ګډون له ټولو قبایلي سیمو سره داسې چلند وکړي لکه څنګه چې یې د اسلام آباد سره کوي.
بلکه افغانستان لپاره یا روس لپاره کوم مرچه جوړی کړی نو هغه مرچه ته نه نن ستی نه بیا خدا ته جنگ جګړو نه بخا مخا وی او کدا مرچه ختموي نه ته امن راشي ور وزیر راشي او هغه حقوق ته انسان لپاره ضروری دي. سکول رہتے ہاتھ دے نہ ضروری خبر ہے تو داخل بھی چلا وہ مخ کی گو پاکستان چلا وہ گا وہ پو گا روان وہ سے مدہ جلی سادی سے سنگ دے دے بل سے ہری تک کیا سی مت نہ کر
د کور مجنسی سره تعلق لرون کې د فټاس د کونکو د سازمان مشر شوکت عزیز بیا وای چې په پړه چینار خار کې د تیر جمعې ورځې موټر بمی چاودنې وروسته په خار کې تعلیمي ادارې بندې دي، خو نو موړ وای دا د مسلې حل نه دی بلکې لدې سره د امنیت مسله نور هم خرابېږي.
یره کدل تا 14 نرو صد د ایجنسی کم حالات یا ډیر زیات بدل دي، سکیورټی ډیر سخت ده او دلته په هر چک پوسټ باندې چې کم د چیکینګ وی خو دا چې کم د عوامو ته کوم مشکلات جوړيږي د دینم لګ ډډ پکار رزق چې د عوامو په او د حکومت په منځ کې یا د هغه په منځ کې چې کم دی هغه ترې خواله پیدا نشي او د تعلیمي دارو بندول شو یا دا نور څه لکه دا په یو ځای کې بندول نو دا سیدا چې امن نور خرابول دي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته پولیټیکل چارواکو تیر روز مشال ډو ته ویلي وو چې د پړچنار لپاره د نوي امنیتي پلان سره به دوی د غسیمه خوندي کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد پوځي ائتلاف د هیڅ یو هیواد پر ضد نه دی بلکې د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې اسلامي هیوادونو سره نږدې کوي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا پرون په داسې حال کې کړی چې دغه هیواد د پوځ په خوانی مشر جنرال راحیل شریف ته د اتحاد مشر ټاکل شوی دی. ایران په دې اړه اندېښنې ښودلې دي. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
که څم د سعودي عرب په مشرۍ ترګری عزت پوځي اتحاد په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی، خو په پاکستان کې په دې اړه بحث له هغه وروسته تود شو کله چې څو ورځې وړاندې حکومت تصدیق وکړ چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال رای شریف ته د اتحاد د مشر جوړېدو اجازه ورکړې ده. ایران چې د دې اتحاد برخه نه دی او اتحاد د ځان پر ضد د سعودي عرب یو هڅه بولي، د جنرال رای شریف پر ټاکنه خپګان ښکاره کړی دی. د تهران سرکاري خبري اژانس ایرنا د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد لپاره د تهران استازي مهدی هنردوست په حواله ویلو چې دوی د پاکستان له لوري جنرال راحیل شریف ته د پوځي اتحاد مشر جوړېدو اجازه ورکول باندې ځینې تحفظات لري. د تهران دغه تحفظات چې کله یو خبریال د زیارت ورځ د اونیزي خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویاند نفیس زکریا مخې ته کش شول، نو هغه تهران ته په اشاره سره وویل چې پوځي اتحاد د هیڅ یو هیواد پر ضد نه دی.
اسلامیک ملټری الائنس ټو فایټ ټیرریزم
د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد د ترګري ضد مبارزې لپاره دی چې هدف یې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اتحاد او همکاري ده. دا نه د یو هیواد پر ضد او نه هم د یو هیواد په حق کې دی. د دې اتحاد جوړولو په طریقه کار او شرایطو باندې لا هم کار کیږي، خو البته د پاکستان کوشش په داوي چې د ترګري ضد جوړیدونکي دغه ځواک اسلامي هیوادونه په خپلو کې سره رانږدې کړي. ایران او سعودي عرب دواړه زموږ مسلمان وروڼه هیوادونه دي.
پاکستان په پرله پسې توګه د ترګري ضد پوځي اتحاد په اړه د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته سو اختلافاتو په لړ کې د بې طرفۍ تاثر ورکوي، خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکري وایي د اسلام آباد ایران ته ډاډګیرنه پر خواهشاتو ولاړه ده.
پاکستان کې حکام جو ہے بار بار یہ کہہ رہے ہیں
د پاکستان چارواکی په بیا بیا وایي چې له ایران سره په دې اړه شته ستونزه به هوار شي او کوشش وکوي چې هغه هم د دې پوځي اتحاد برخه شي. دا د پاکستانی سیاستوالانو خواهش دی، خو ضروری نه ده چې دا خواهش یې پوره شي، ځکه خبره د شخصیت او خواهشاتو نه وي بلکې د ګټو وي. اوس به دا ګورو چې د ایران له سعودي عرب سره ګټې څومره په ټکر کې دي او هم پر دې اساس به فیصله کیږي، نه د پاکستان په کوششونو.
ایران دا فکر کوي چې سعودي عرب د ترګري ضد په نوم د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو اتحاد په اصل کې د ترګري نه بلکې په خلیجی هیوادونو کې د تهران د اثر او نفوذ د کمولو لپاره جوړ کړی دی. د پاکستان د دفاعي چارو پوه جنرال طلعت مسعود هم دې ته په پام سره وایي چې ایران باید پر پاکستان باور وکړي.
ایران باید په دې پوه سي چې که په رښتیا هم له پاکستان سره تعلقات غواړي، نو اوس چې دا پوځي اتحاد د جوړېدو په حال کې دی او په دې لړ کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی، نو تر ډیره حده به په دې لړ کې اثر او نفوذ ولري. نو اسلام آباد تهران ته دا باور ورکولای سي چې دا اتحاد به د ایران پر ضد نه وي.
د سعودي عرب په مشرۍ ترګري ضد اتحاد کې د ایران په ګډون شام او عراق هم شامل نه دي. دا ټول شیعه اکثریت هیوادونه دي، نو ځکه د کارپون په وینا تهران دا د شیعه هیوادونو پر ضد یو سنی اتحاد ګڼي. په پاکستان کې وار لمخه د اهل تشیع او اهل سنت د ډلو ترمنځ فرقیزه تاوتریخوالی موجوده دی. هم دې اړخ ته په پام سره کارپوهان پاکستان ته وړاندیز کوي چې باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجو کې له ډېره احتیاطه کار واخلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اسلام آباد دا کشمیر پر لانجے دا هند او پاکستان ترمنز دا مزگرتو پاڑا پا ملگر ملتونو کی دا امریکا دا سفیری دا بیان هر کله کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې وړاندیز خبری غونډې ته وویل هند د پخوا په څیر د امریکایي وړاندیز په اړه منفي خبرګون ښودل دی. هلته شنونکي وایي امریکا کولای سي چې د دواړو هیوادونو لپاره منځګړی سي. ربیع اکرم خان رپورټ لري.
د زیارت پر ورځ اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې له دې وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل او د امریکې ولسمشر لخوا د داسې وړاندیزونو هرکلی کړی دی.
This happened in the backdrop of the deteriorating human rights
دا خبر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو خرابیدونکو حالات په تناظر کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر د دې خبرې هم اظهار وکړو چې حالات ښه کولو لپاره امریکا خپل رول لوبولی شي. هغه په اصل کې د مخصوصه اړخ ته حواله ورکوله او څنګه چې تاسو ته معلومه ده نو موږ د کنټرول په کرخې د معاهده د خلاف ورزي په اړه هم خبرې کړې. هندوستان د معمول په شان د امریکای وړاندیز ته منفي رد عمل وښودلو.
دوول چې پاکستان امریکای سره اوږد مهاله اړیکې لري او د دوه ملکونو یو بل سره په فراخه کچه په مختلفو شعبو کې کومک هم شته. د تیرګول پورس په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د یو سوال په جواب کې ویلي وو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو په اړه اندېښنه ده او دې لړ کې د امریکایي ولسمشر او د قومي سلامتي کونسل غړي د دوه ملکونو ترمنځ د امن بحالۍ لپاره خپل رول لوبولو کوشش کولی شي. د امریکای سفیر نیکی هیلی د بیان په جواب کې هندوستان لخوا ویل شوی و چې هند او پاکستان ترمنځ د مسلو هواري لپاره په مذاکراتو کې د ترهګرۍ او تشدد ناپاک ماحول په اړه په حکومتي دریځ کې څه بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رسم شاه مومندې لړکی وای امریکا خپل رول لوبولی شي خو هند کشمیر داخلي معاملې ګڼي نه چې نړیواله.
په دې وجه باندې هند داسې کوششونه په خوا چې کم دی رد کړي دي خو دا غي دا لاره راوخلی شي چې امریکا یعنی پشا پشا اخکارانا پشا هند پا دیب بانی راضی کی او پاکستان هم راضی کی چه دی خپلو کی خپل خبری شروع کی امریکہ دی مانیٹر کئی امریکہ دی وقت پا وقت دی سرا سلام مشورہ کئی او خپلی خبری تری تزی شروع کی اگه تا هند تیار دی پاکستان خود مخینا تیار دی خود اسے دا امریکی اخکارا دغا چکم دی مسالیتی او دغا چکم دی اگا هند نمانی.
د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل انتخابي کمپاین کې ویلي چې ولسمشر چوکې ورته ترلاسه شي او پاکستان او هندوستان وغواړي نو د دوه ملکونو ترمنځ د شخړو هواري لپاره د سالیسي کردار لوبولو لپاره تیار دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهدالۍ لارې د امنیت ساتنې لپاره په صوبه کې د یو ځواک جوړولو منظوري ورکړې ده. دوی وایي چې په دې ځواک کې به شاوخوا 4000 سرتیري ځای پر ځای کېږي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به ساتنه کوي. عرفت انجم په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو وزارت تر مخه د سی پیک منصوبه او چینی سرمایه کارانو د تحفظ لپاره به 2200 امنیتی سرتیری د صوبې په مختلفو ډیویژنونو کې ځای په ځای کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعات او خصوصي مرستیال مشتاق غنی وویل چې په دې فورس کې به د پولیس محکمې سکیورټی فورسز او په عارضي توګه برتشي ملازمینو مرستې اخیستل کیږي. د دې په وینا چې د روان کال مالی بجټ کې به د اهلکارانو د وسلې او گاډو او نور سہولتونو لپاره 1.2 بلیون روپو منظوري ورکړی کیږي.
اب جو بجٹ آ رہا ہے ہمارا جون میں
په جون کې چې کوم سالانه بجټ را روان دی د دې په سالانه ترقیاتی فند کې به دا پیسې منظور کړې شي او بجټ به په باقاعده توګه مختص کړې شي او بیا د جولای او اگست میاشت کې به دا فورس په عملی توګه فعال شي. خو دا وخت هم شپږ 200 کسان دي فورس لپاره اغستې شوې دي او د پولیسو والا چارواکي تر لاندې کار کوي. موږ به دا ټولې هلې ځلې ترسره کوو او د سی پیک منصوبې کامیابولو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کوو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای چې سی پیک منصوبې او پدې کې سرمایه کوونکو ته تحفظ ورکول ډېر ضروری دي ځکه چې ډېر داسې پټ قوتونه او د پاکستان مخالف ملکونه به دومره غټې د سرمایه کارۍ منصوبې ته د نقصان رسولو کوشش کوي نو باید چې لوړان دي د دې مخنیوي وشي.
د بعض ملکونو ته باندې اعتراضات هم شته. هند ته اعتراض دی. باقي نور چې کوم خطرات پیدا ته دغه شته دي. د کې اوس چې کوم چینی باشنده دي د ټول نزاد خطرات هغه ته دي هغه کولې ته مخې باندې هغه ته نقصان ورسېږي. نو دې سره به د سی پیک مستقبل هغه به خطراتو کې راشي. نو هغې حفاظت هغه ډېر مهم یو ټاسک دی.
د معاشي چارو یو کارپو پروفیسر ډاکټر مراج الحق وای چې په یو ملک کې فارن ډایرکټ انویسټمنټ یعنی خپلې بهرنۍ سرمایه کاری او ترقیاتی پرمختګ لپاره د هغه هیواد امنیت ته کتل کیږي. د نوموړ په وینا سی پیک د امنیت تر لاندې پرمختګ سره به نه یوازې دا منصوبه دوام ومومي بلکې په راتلونکي وخت کې به هغه ملکونه هم دلته سرمایه کاری وکړي شي چا چې د پاکستان په امنیت ګوتې پورته کولې.
بیرون سرمایه کاری چې کله دا حالا یو اکانومی ته انفلو کیږي په کومه اکانومی کې په کوم ملک کې امن کم چې انویسټر یې چاغي هغه التا سیفټی هغه ته او پولیټیکل انسټیبلټی نه او هغه کم چې انویسټمنت یې هغه ته هم ریسک کوي نه. چاینا چونکی مخکې د ټولو مخکې سټیپ واغستو نو دا هغه یو پازیټیو سیګنل
او یو گرین سیگنل ټول دنیا ته راغ.
لدی وړاندې په دسمبر کې د سیپیک منصوبې تلاندې د گوادر بندرګاه تحفظ لپاره د پاکستان پوسټ خصوصي ټاسک فورس اته اتیایم هم جوړ کړي کوم چې د گوادر بندرګاه سمندري حدود او د سره د تړلو لارو حفاظت کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجا کېدون کې د عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د روس خبری اژانسونو د کرملن لخلی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین پر شام د امریکا توغندوی حمله د یو هیواد پر مزکنی بشپړتیا تیرای د نړیوال قانون ضد عمل غنی. امریکا نن سار وختي د شام پر پوجا د یو شمیر توغندی توغولی و د بریده روانونی په پال کې په پر ولسی وګړو د سوي کیمیاوي وسلو د استعمال په جواب کې سوي چې واشنگټن یې تور پر ولسمشر بشار الاسد پوری کوي. د کورمی سیاسي مشرانو فعالان وای د سیمه امنیت د پاکستان پالیسي له بدلون سره تړلې دي. د مشرانو تیر مازیګر مشال وړي تول تیرې چما د پاړچنار په شار کې تر حمله وروسته له تازه حکومتي امنیتي پلان مطمئنه نه دي. پاکستان وای د کشمیر شخړې حواري په اړه د امریکا د منځګړیتو بیان هرکلای کوي. د بهرنیو چارو وزارت وای نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې نوې خبرې غونډې تول هند د امریکا وړاندیز په اړه منفي خبرګون شودلې دي. په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت وای سشکالي مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت هډلې ماتول دي. د ماموریت ویان ویلیام سلاوین تیر ماجګر په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت لوان دولت وزیر سره غړي خبري غونډې تول د اسلامي دولت ته د وسلوال دي د فکر نه کوي چې په افغانستان کې به پټنځای نه عمومي. اسرائیلی رسنیو د پلازمینې په توګه د غربي یروشلم په اړه د روس بیان ستایلی او غیر متوقع بي سياري او نادر اقدامې بللې دي. د روس بهرنیو چارو وزارت پرون بیان کې پرونی بیان چې غربي یروشلم د راتلونکو اسرائیلي دولت او ختیځ یروشلم د راتلونکو فلسطیني دولت د مرکز په سترګه ګوري ظاهرا د اسرائیل په اړه د غیبات په تګلارې کې د بدلون ښکارندوی کوي. د امریکا په کانګرس کې د آزاد ستازو جرګې د استخباراتي کمیټي مشر ویلي په لنډمهاله توګه د تیر کال په ولسمشریز انتخابات کې د روس مشکوکې مداخله له پلټنو ځان باسي. د کانګرس ریپبلیکن غړي او د کمیټي مشر ډیوین نیونز بیګاول هغه ځان ځکه د پلټنو لری کوي چې د کانګرس د اخلاقیت په دفتر کې پر ضد نامناسب چلند شکایتونه سوي.
خبرونه مله بشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنی خبرې کړې دي. رابیا اکرم خان لوسی دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل دایره کې لیکي الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې ملکی روانه سرشمیرنه کله د ستمبر میاشتې مخکې مکمل کړې شو نو د کال 2013 ټول ټاکنو کې به د آبادی په حساب کامیو صوبایي اسمبلیانو چوکو لپاره نوې حلقه بندیانې کیږي. خدا وساحت کې ورسره هم کړې کده عمل تر ستمبر پورې نه مکمليږي نو موجوده حلقه بندیانو مطابق به ټول ټاکنې کیږي. ادارې په وینا کله نوې حلقه بندیانې وکړې شي نو هر حلقې کې به د پولینګ سټېشنو او ووټرانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او که الیکشن کمیشن د حلقہ بندیانو په ذریعہ د نوی ووټرانو اندراج کوي نو په کال 2013 کې به اصل مقابله د غټو ګوندونو ترمنځ وي. ادارې مخکلي کې چې د سرشمیرنې د عمل نه ترلاسه شوی شمیره صورتحال او سیاسي ساخت بدلولی شي. ادارې وایي د سرشمیرنې نه به د کلیوالو سیمو نه خاریو ته د منتقل شوو خلکو هم صحیح صورتحال مخې ته راشي. دا شان د آبادی د شرې په لحاظ به ولسی نمائندګي هم نه صرف زیاتیږي بلکې د کمی وسایلو ویش او د ولس ژوند کې د بدلون راتلو امکان به هم وي. ادارې اخیره کلي کې د رواني سرشمیرنې نن د سیاست یو نوې اړخ به مخې ته راځي. آج رسپانه خپل دری کلی کې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې افسرانو لپاره د منصوبه بندۍ یو نوې سرویس پروینشن پلاننګ سرویس په نوم د معرفي کولو منظوري ورکړې ده چې پکې به د شون نه تر اویا پورې افسران کار کوي. ادارې وایي د صوبایي حکومت لخوا دا نوې سرویس شروع کول د اطمینان وړ ضرور دی خو منصوبه بندي صرف هغه وخت ګټوره جوړېدای شي چې کله دا د موجوده او راتلونکي وخت ضرورتو مطابق وي او چاته پکې په انفرادي توګه ګټه رسولو مقصد نه وي. ادارې وایي دا هغه صورت ممکنه کې دی شي چې کله منصوبه کوونکی د هر قسمه فشار نه آزاد وي او تکنیکی مهارت لري. مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې پیښور کې د بدونو لپاره د حالونو شمیر سیوا کې دوله وجه د اولس په مشکلاتو کې زیاتوالی یو فطري امر دی. په دې شادي حالونو کې تر ناوخته پورې په اوچت اواز سندرې لګېدلې وي چې له وجې د شاخوا کورونو خلک پریشانه وي.
ادارې وای په ودونو کې ګډون کوونکو خلکو گاړو لپاره هم مناسبه ځای نه وي او گاړې داسې ودرول شوې وي چې په هغه کې د خلکو وتل ګران وي. ادارې زیاتوي خبر دا و چې د ودونو د حالونه په تجارتي علاقو کې جوړ کړی شوی وي چېرته چې د گاړو د ودرولو انتظام هم وي. ادارې مخکې لیکي حکومت له پکار دی چې داسې پالیسي او قوانین جوړ کړي چې د ودونو د حالونه د اولس لپاره سهولت جوړ شي. د دې نه علاوه ورله وخت هم ټاکل پکار دی او هغه علاقو کې د دې حالونو پر ضد کاروایی پکار ده چېرته چې خلک اوسیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته څومره ژمن دی؟ د دې جرمني غږ ویبپاڼې د دې پوښتنې د ځواب موندلو په مخه لیکنه کړې ده. هلته واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په ایران کې د ښځینه لوبغاړو حالت ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ډوچ ویلې ویبپاڼه په یوه لیکنه کې دې خبرې ته کتنه کوي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزې ته څومره ژمن دی. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځ او ملکي حکومت له ډېرې مودې نه وایي چې د ترهګرو حمله ماته کړل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د ضرب عضب عملیاتو د دوه کلونو په پوره کېدو دا خبره کړې وه چې ترهګرو ته ماتې ورکړل شوې ده. خو د هماغه کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن پر پاکستان تور پورې کړ چې ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي دي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړل او ویل چا ته پټنځایونه نه دي ورکړي. د سرتاج عزیز په وینا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه وو چې اوس تباه کړل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ملا ماته کړل شوی او د هغوی بنسټیز جوړښت تباه کړل شوی دی او اوس پوس په ټول ملک کې د خورو ورو پاتې وسلوالو چې ځانونه پټ کړي دي د لټون عملیات پر مخ وړي. بل پله واشنگټن پوسټ په ایران کې د میرمنو ژوند ته د ورپېښو کشالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي په یاد هیواد کې د نارینه په پرتله د میرمنو سره څنګه امتیازي سلوک ترسره کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي په تهران کې د ځغاستې راتلونکو سیالۍ چې د روانې اونۍ په پای کې شروع کیږي په کې میرمنو ته هم د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. خو په چاردیواری کې د ننه په محدود ځای کې به سیالۍ کوي. د نارینه په شان د باندې د منډو وهلو اجازه ورته د ملک سختدریزه قانون نه ورکوي. د نوي قانون تر مخه میرمن او نارینه به په جلا جلا توګه د منډو په سیالیو کې برخه اخلي. خو د 1909 د انقلاب نه پس تر اوسه میرمنو ته هیڅ اجازه نه ورکول کېده چې د سړو د مقابلو د ننداره هم وکړي. ایران همدارنګ غواړي چې میرمنې د په داسې حال کې په سیالیو کې برخه واخلي چې سرونه پټ کړي وي. همدارنګ مخونه پخې او لاسونه به هم تر ډیره پټ وي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د ایران حکومت د لوبو پر مهال پر نجونو او میرمنو د لباس په برخه کې یا تسختی کوي. په 13 فبراير کې د شطرنج د لوبي فدراسیون یو ځوان لوبغاړي دورسا درخشانی ورسره لاغي د ملي ټیم نه لری کړه چې په جبرالټر شطرنج فستیوال کې پرته له حجابه برخه اخیستې و.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یويش.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ حملاتړ ماموریت وای د روان کال مهم هدف یې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتول دي. د دې ماموریت ویاند ویلیام سلاوین اثیر مزګر په کابل کې دا څرګندونه کړې دي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای کدايش د نړۍ له نورو سیمو څخه افغانستان ته راشي یا به وجل شي او یا به ژوندې ونیول شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وای ویلیام سلاون د پنځم په ورځ په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې په 1940 نیوم کال کې دوی اساسي هدف په افغانستان کې دایښ لمنځه وړل دي څو د هیوا د تورستان لپاره په یو پټنځای بدل نشي.
په 2016
کال کې زموږ هدف په افغانستان کې د دایښ ماتول دي. دغه تورستي ډله چې نړی په نورو سیمو کې ماتې خوري باید فکر ونه کړي چې افغانستان یو وروستی پټنځای دی. زما پیغام د داعش وسلوالې ډلې ته دا دی چې که افغانستان ته راغلی وژل کېږئ او یا هم ژوندي نیول
کېږئ.
یو شمېر راپورونه وایي چې په عراق او سوریه کې داعش له فشارونو وروسته کوشش کوي چې افغانستان او په نږدې سیمو کې ځان ځای پر ځای کړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویان وایي چې په حمل میاشت کې یې په ننګرهار کې د داعش په پټنځایونو نه وی هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د داعش ډلې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. د شغل اسلام په خبره په تیر کال کې داعش تر خپلې ولکې لاندې 2/3 خپلې سیمې له لاسه ورکړي او په دغه ډلې پورې اړوند کسانو کې هم 500 په سلو کې کموالی راغلی. د غوث ملاتړ ماموریت ویان که څه هم 1300 لمریز کال له ننګونو ډک یاد کړ، خو زیاته یې کړه چې دوی به له افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي زده کړو مشورې او د ناټو مرستو لړۍ جاري وساتي څو دوی وکړای شي په افغانستان کې امن راولي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې اوس مهال د داعش وسلوال په ننګرهار، هلمند، سرپل او کونړ ولایتونو کې فعالیتونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر چې په دغه خبري ناسته کې ګډون درلود، ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو د هغو عملیات په لړ کې چې په روانه حمل میاشت کې ترسره کړي شې لاسته راوړنې درلودي. شغلي وزیر زیاته کړه چې د حمل میاشتې له پیل څخه تر اوسه په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات په ترڅ کې د داعش وسلوال ډلې ته ډېر تلفات اوښتي دي.
منګا په دې د حمل په میاش کې پننګرار کې خودسته اردونه درلودل، منګ په چین کې په کوټ کې او په دې ننګرهار ولایت په مربوطو سیمو کې د داعش ډېر ګروپونه لمنځه وړي دي او د هغوی په ټنځایونه او هغه ځایونه چې هغوی پکې ښوونې روزنې کولې منګ لمنځه وړي. د دې تر څنګ دوستانو منګ په هلمند ولایت کې په نادلی کې منګ ډېر ښه نتایج درلودل، په مارجا کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودې.
شغلي وزیر وایي چې د روان کال په حمل میاشت کې د عملیات په ترڅ کې د داعش د دوه قومندانان په ګډون د دې ډلې لسکونه کسان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د ویان په خبره اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په هلمند، کندهار، فراه، کاپیسا، هرات، بادغیس، زابل او فاریاب ولایتونو کې په بریالیتوب سره روان دي.
امریکایي فارن افیرز مجلې د شنونکي جاوید احمد لیکنه خبره کړې چې پکې هغه دا موضوع سیړلې چې ولې کله کله افغان پولیس یا سرتیری پر خپل بهرنۍ ملګرو بریدونه کوي. په لیکنه کې راغلي چې له 2008 کال راهیسې 106 داسې بریدونه شوي چې پکې افغان امنیتي سرتیرو بهرنۍ پوځیان یا ملکي قراردادیان وژلي او یا ژوبل کړي دي. پامیر ساحل یې لنډیز وړاندې کوي.
د مارچ پر 19 د هلمند په یو پوځي اډه کې د افغان سرتیری په برید کې درې امریکایي پوځیان ژوبل او یو افغان کمانډو ووژل شو. دا د هغو حملو یو بیلګه ده چې پکې افغان امنیتي سرتیری بهرني او خپل افغان پوځیان یا وژلي او یا یې ژوبل کړي دي. په فارن افیرز مجله کې شنونکی جاوید احمد د دې معلومولو په تکل دی چې ولې افغان سرتیری پر بهرنیو یا کورنیو ځواکونو حملې کوي. د وای دا معلومول ځکه اړین دي چې دا ډول بریدونه په افغان امنیتي سکتور او د هغه هیواد په جګړه کې د تیرو 15 کلونو پرمختګونه ګواښي. له 2008 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې څه د پاسه 100 حملې شوې دي چې پکې افغان سرتیرو د ناټو څه د پاسه 150 پوځیان او ملکی قراردادیان وژلي او له 200 زیات یې ژوبل کړي چې پکې اکثریت د امریکایانو دی. احمد لیکي دا ویل کیږي چې افغان سرتیری د خپلو شخصي وجوهاتو، محرومۍ او خپګانونو له کبله دا حملې کوي. خو د لیکوال څېړنه ښیي چې دا پر بهرنیو ځواکونو د حملو لوی لامل نه دی، بلکې دا د وسلوالو طالبانو هغه ټاکټیک دی چې محدودو وسایلو ته په کتو ورته زیات لومړیتوب ورکوي. لیکوال د دې حملو یو شمیر وجوهات په ګوته کوي، لکه لومړی طالبانو د افغان ځواکونو لیکو ته پر ورجذبېدو توجه ورکړې چې نه یوازې پر افغان او ناټو ځواکونو بریدونه وکړي، بلکې ټاکټیکي استخباراتي معلومات هم ترلاسه کړي. دویم، طالبان د افغان پولیسو یا پوځ داسې کسان له ځان سره شاملوي چې یا خو خپوي یا مسلکي نه وي، چې دوی ته د برید اسانتیاوي پیدا کړي او یا خپل حمله وکړي. شنونکی جاوید احمد وایي وروستی لامل یې دا دی چې کله کله افغان سرتیری د خپلو شخصي خپګانونو له کبله په خپلواکه توګه برید کوي او له طالبانو هدایت نه اخلي. د شخصي حملو لاملونه هم یو شمیر دي، لکه کله کله افغان سرتیری د شخصي بې عزتۍ یا بې آبه کېدو له کبله برید کوي، کله د بهرنیو او افغانانو ترمنځ د کلتوري ناسم پوهاوي له کبله، کله دینی عقایدو ته د نه درناوي، او کله د ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې له کبله پر خپلو بهرنیو ملګرو پوځیانو برید وکړي. شنون کلی کې ځنې وختونه داسې هم شوي چې له بهرنیانو سره ژباړون کې یا سلاکاران د دواړو خواو ترمنځ خبرې سمې ونه ژباړي او ناسم پوهاوی او یو بل ته کینه پیدا کړي. داسې هم ډېر شوي چې ژباړونکو په خبرو کې خپل نظرونه هم ور شامل کړي چې له کبله یې ستونزې پیدا شوي دي. جاوید احمد د لیکنې په پای کې وړاندیزونه کوي چې څنګه د دې ډول حملو مخنیوی کېدای شي. دی وایي لومړی خو د افغان پولیسو یا سرتیرو د ګمارونې بهیر باید سخت کړل شي او د بایومیټریک نظام عملي کړل شي. دویم د افغان سرتیرو په ټولیو کې استخباراتي کړۍ پیاوړې شي چې د هغوی څار وشي او وروستی دا چې د افغان پولیسو او پوځیانو له وړو ډلو سره دې د بهرنیو ګزمې او عملیات وځنډول شي او یوازې له لویو ډلو سره دې ګډې ګزمې یا عملیات وشي.
پامیر ساحل او افغان ولسمشر اشرف غنی د استرالیا او د جنوب ختیځ آسیا د سفر په وروستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د هغه هیواد له کاروباریانو څخه په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه وکړي، خو شنونکي وایي دا ښه اقدام دی خو په افغانستان کې باید لومړی د بهرنۍ پانګونې لپاره حالات برابر کړل شي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
ظاهراً سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. د وی د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅو. پښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانېږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغسې نه دي چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې کار ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې 15 شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته سته تر یوه حده به ښاغلی اشرف غنی ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولای سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غنی سنگاپور ته تر سفر دمخه تقریبا 2 ورځې په اندونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په اندونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکاري دی. اندونیزیا ورځپاڼې جاکارتا پوست د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هیواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا کالا له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او اندونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي، خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. دی وایي په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شي اندونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هیواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته ورجې تاسو هم تاسو پام د مشال ریډیو انیس پروګرام جمهوریت ته راګرځو. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
د افغانستان ولسی جرګې خزینه غړې ل خپل کار څومره راضی دي؟ دوی د خزو لپاره څومره کار کوي؟ آیا دوی په خپل کار کې ویره یا اندېښنې لري او که څنګه؟ د پارلمان غړي بل عموم او خزې وکیلانې بل خصوص باید څنګه منتخب کړل شي؟ آیا د خزو لپاره د کوټې یا خصوصي څوکیو انتخاباتي طریقه بدلون ته اړتیا لري او کنه؟ که د بدلون وړاندیز وي نو په څومره وخت کې دا بدلون بهتر دی؟ خزینه وکیلانې په پارلمان کې خپل کار څنګه ارزوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو دا د افغانستان د سیاسي فرهنګ پاړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ بل برخه ده. په تیرو برخو کې موږ په مفصل توګه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او د سیاسي فرهنګ پر نه دودېدو باس کړی دی او د ولسي جرګې د بیلابیلو وکیلانو نظرونه مخبر کړي دي.
د تیر ونې په خبرونه کې موږ د ولسی جرګې د نه شپې تو خزینه غړو پر کار د هغوی پر ستونزو او حالات وغږیدو. تیر ونې موږ ته د ولسی جرګې وکیلانو ویل چې په پارلمان کې اکثریت د سړیو دی او زیاتره کمیسیونونه او پارلماني کمیټې هم د هغوی تر مشرۍ لاندې دي، نو ځکه خزې له لویو ننګونو سره مخامخ دي.
یو مشکل ده چې موږ اداري هیئت هم ټول پنځه واړه نارینه دي، همدارنګه په اتلس کمیسیونو کې مشري صرف د ښځو کمیسیون نه بغیر نو ټول د نارینه په لاس کې وي. کله چې اجنډا هم د نارینه په لاس باندې جوړیږي نو هغوی به کله هم د موږ په هغه خبرې چې زموږ لپاره اهمیت لري هغه به په اجنډا کې نه راولي.
د پارلمان وکیلانې ګڼي چې تر اوسه هم د ښځو په اړه د سړیو افکار بدل شوي نه دي، نو ځکه یې هم نظر ته زیات ارزښت نه ورکوي.
عمومي افکار لا تر اوسه هم د ښځو په هغه شان چې باید پلوي اوسېږي پلوي نه دي.
یو بل ستونزه چې د افغانستان ولسی جرګې غړي یادوي، هغه په پارلمان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو اثر یا نفوذ دی چې د دوی په وینا د ملي ګټو پر ځای زیاتره تنظیمي او شخصي ګټو ته د زیاتې پاملرنې باعث شوی دی.
د افغانستان پارلمان تاسو ګورئ چې یو تنظیمي پارلمان دی او په هغه کې مختلف تنظیمونه حاکم دي او ښځې همیشه د خاص رول په تنظیمو کې نه لري. د احزاب او یا د جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته، د باوجود چې موږ انتخابات کې موږ د احزابو پر بنسټ باندې انتخابات نه دي شوي.
خو د پارلمان ځینې نارینه غړي وایي اکثر ښځې د ښځو مخالف دریځ خپلوي او د ښځو د پیاوړي کولو پر ځای هغوی کمزوري کوي.
په ځینې وختو کې خپل ښځې د ښځو په مقابل کې درېدلې دي چې وزارتو ته معرفي شوي یا خپل هلته آیات اداري چوکۍ ته معرفي شوي، دوی خپل رایې نه دي ورکړي.
د ولسي جرګې ښځینه غړې دا ادعا او تور ناسم بولي او وایي دوی د ملي ګټو او د ټولو ښځو د ګټو په پام کې لنیولو سره اقدام کوي. دوی وایي که یې غږ اورېدل کېږي او کنه، خو دوی پر پارلمان او حکومت دواړو خپل غږ اوروي.
منګ خپل غږ اوري خلک نه، منګ پی اورو، منګ پی وګونو ته رسو، منګ دای مجبورو چې زمون غږ باید واوري.
نن په جمهوریت خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ښځو رول او کار موضوع نور غځو. تاسو په نننۍ خبرونه کې په لنډ توګه او تیرونې مو په تفصیل په پارلمان کې د ښځو د ستونزو او مشکلاتو په اړه واوریدل. پر دې ننګونکو حالاتو سرویره د افغان پارلمان ښځینه غړې ل خپل کار څومره راضي دي، د دوی د حلقو یا سیمو خلک د دوی کار په اړه څه فکر لري، او پارلمان ته د ښځو ټاکلو طریقه یا انتخاباتي قانون آیا بدلون ته اړتیا لري او که څنګه. دا ځینې مهم موضوعات دي چې نن یې په خبرونه کې څېړو. په ننګونکو حالاتو کې آیا د افغان پارلمان ښځینه غړي ویره یا اندېښنې احساسوي او کنه؟ د کونړ خلکو استازي وږمه صافۍ وایي دا ځکه نه ډارېږي چې ناقانونه کارونه نه کوي، د دې په اند ویره له هغو سره وي چې ناقانونه کړنې کوي او دا چې لا یې د ویرې تعویز نه دی په غاړه کړی.
په هیڅ وخت له ما سره شخصا ویره نشته او د چا نه نه ویرېږم. د ویرې تعویز مې لا تر اوسه په غاړه نه دی اچولی. فکر کوم چې کله د پارلمان ته نه وځم زمانه خلک ویرېږي، په دې ویرېږي چې ځکه غیر قانوني کار وکړم ناکام ته لاس واچول کېږي. نو هیڅ وخت د دې نه حراس او ویره نه لرم، او که چېرته ویره پیدا کړه د خپل هدف ته نه رسېږو. خپل دریځ کلکې ودرېږو، کلکه درېدل یم همیشه د خپلو ملګرو سره او د خپل کارکردګۍ نه راضي په دې یم چې لا تر اوسه مې د چا حلقه په غاړه کې نه ده پرته. او مستقلانه څه چې زه غواړم او څه چې ما ته خپلو ولسونو ویل دي رالېږلې
د افغان پارلمان نورې وکیلانې هم وایي چې د ویرې زیات احساس نه کوي، خو کله کله اندېښنې لري او هغه اندېښنې هم د ملي ګټو په اړه وي. په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکی کډوخیل وایي د دې د سیمو خلکو تر اوسه د دې لپاره شکایت نه دی کړی، خو دا خپله ګڼي چې هغو اهدافو ته لا نه ده رسېدلې. نو کوم لپاره چې دې شاوخوا یوولس کاله مخکې په ولسي جرګه کې کار پیل کړی وو.
هغه مسز ما توقع ده زه خپل هدف ته نیم رسېدلې، ځکه چې مغه خبر ده افغانستان کې په انفرادي شکل په وړاندې تګ ډېر مشکل ده. باید یو رسېدلی حزب مشاته وي او یو ګروپ مشاته وي تر څو پورې هم نظر شي او تاسو وکړی شي خپل نظر یا مفکوره په کرسۍ باندې کېنوئ. او زه بیا هم خوشحاله یم چې ما په خپل حده پورې اول مې افغانستان ته کار کړی او خصوصا د ښځو لپاره ښې لاسته راوړنې لرم او بل داسې خپل ماټلینو ته اطمینان ورکوم. هسې یولس کاله شوي په پارلمان کې، یو ورځ مې د دې په رایې باندې معامله نه ده کړې او د نومې غلط استفاده هم نه ده کړې. چې په دې برخه کې باوجود ډېر فشار له هره خوا راباندې راغلی، اما ما خپل دریځ د پیسو یا د سیاسي فشار په خاطر نه ده بدل کړی، پدې کې ډېر راز دی. ما
د افغانستان د ولسی جرګې په 299 غړو کې 9 شپې ته خځې دي. دا خځې په انتخاباتو کې برخه اخلي، کمپین هم کوي او خپل سیمو ته هم ځي او له خلکو رائے غواړي. خو د پارلمان خزینه غړو ته خصوصي یا اختصاصي څوکۍ هم ټاکل شوې دي او دوی اصلا پر یوې کوټې د ولسی جرګې غړي یا وکیلانه ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون وایي له هغه ورځو راهیسې چې اساسي قانون جوړېده او پکې د انتخاباتو یا ټاکنو قوانین او برخې ور شاملې دي، نو دای د خزو لپاره د ځانګړو څوکیو له نظر سره مخالف وو. دای وایي هغه وخت یوازې د افغانستان خرابو حالاتو ته په کتو له دې نظر سره موافقه کړې وه چې داسې طریقه یا نظام دی د لنډې مودې لپاره عملي کړل شي.
زه په مجموع کې د اولې ورځې څخه چې د 2002 د قانون اساسي چوکات چې د سوزو لپاره په افغانستان کې د کوټه سیستم راوتی، زه خپل د دې کوټه سیستم سره موافق نه وم. البته د شرایطو سره په نظر کې نیولو سره، چون افغانستان جامعه د 15 کلنه جنگ زپه جامعه و او د سوزو په مقابل کې د مرتسالاري مسایل ډیر قوي و، د یو موقت دورې لپاره دا کار شاید لازمی و چې خلکو ته انګیزه ورکړي چې سوزو د جامعه 50% ونډه تشکیلوي، نو دوی ته باید حق ورکړي. لیکن په مجبوک شي که موږ په انډکس یم دغه کوټه سیستم ته ادامه ورکو، دا موږ په پارلمان کې د ستونزې موږ نه هټیری احساس کړی او هغه ستونزې چې په چیرې دوه د ورکو د عمل په چوکاټ کې موږ ولیدلې، ابدن دا مسائل نور قابل د تعامل نه دي، نور قابل د پیشرفت نه دي، نور قابل د خوند د دیموکراسي د پیاده کېدو نه دي.
خالد پختون وایي د کوټه سیستم ختمولو لپاره باید په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راوستل شي چې د هغې لپاره لومړی لویه جرګه جوړول اړین وي. د زیاتوي نور باید د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ پاتې نشي او هغوی دې له سړیو سره مقابله وکړي او پارلمان ته د لار پیدا کړي.
قانون اساسي کې تعدیلات راځي، بیا لویه جرګه راځي، د تعدیلات په چوکاټ کې د کوټه سیستم د مدرول نهایت ډېر ضروري دي، ځکه ښځې باید په خپل ځان کې تبارز وکړي، خپل ځان باید په جامعه وپیژني او کدی په نورمال رایو مابین ته راشي لکه نارینه چې راځي، په هغه صورت کې به د ښځو قوت هم ډېر وي او مؤثریت به هم دوه چنده وي.
خو د کونړ استازي وږمه ساپۍ له خالد پښتون سره موافقه نه ده او وایي پرته له کوچیانو هیڅ کس په ځانګړې څوکۍ پارلمان ته نه دی ورغلی. د دې په خبره کوچیان هم د خلکو په رایو منتخبیږي. ساپۍ زیاتوي دی خپل له سړیو سره مقابله کړې او ولسی جرګې ته منتخبه شوې ده.
هیڅ ځانګړې سیټ موږ نه لرو، فقط موږ کوچیانو ته ځانګړې لس سیټونه لرو چې ښځینه او نارینه وته دي چې هغه هم په رایه راغلي دي. داسې نه دي چې یو چا تحفه ورکړې ده. نور ټولو ښځو په پارلمان کې د نارینه سره مقابله کړې ده. په خپلو ولایاتو کې انتخاباتي مبارزه کړې ده. رقیبان یې همیشه نارینه وو. زه د نن کاندیدم په مقابل کې خزه کاندیدا و مګم زما سیاسي لوی رقیبان چې ما رای قیدول نارینه وو چې له ما نه یې راسترلوده، نو ټول خزه په رای راغلي دي. او هغه یو د مشرانو جرګې په تالار کې چې یو تعداد حکومت دغه رالیږي، انتصابي رالیږي، په هغې کې نارینه هم رالیږي، نارینه هم انتصابي دي او په هغې کې ښځې هم یو سلس انتصابي دي. نور په ولسي جرګه کې هیڅ نوه داسې چوکۍ نشته چې یوه ښځه په فرمایش راغلي.
د وږمې ساپۍ او خالد پښتون خبرو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د پارلماني ټاکنو طریقه کار باید څنګه وي او وکیلان دې څنګه منتخب کړل شي. د کندهار خلکو استازی نعیم لالای حمیدزی وایي تر ټولو غوره لار به دا وي چې خلک د یو نوماند یا امیدوار ټولو وړتیاو ته وګوري او ورته رایه ورکړي. د ده پاند په دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یوازې هغو نوماندانو ته د رایه ورکړل شي چې ملي ګټې په پام کې نیسي.
ښه به دا وي چې د هر خور چې کاندیدېږي، کار ور کاندیدېږي، د هغه د وطن پرستۍ سره نیولې، د هغه د تعلیم سره نیولې، د هغه زاړه بیکګراوند یا پخواني بیکګراوند سره نیولې، د کاري تجربې سره نیولې، هغه ټول مسایل په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلک رایه ورته ورکړي. دا چې دوی چې خبرې کولی شي، نور کار نه شي کولی، هغه ته یا په د پردۍ ګټې ساتي دوی هغه ته رایه ورکوي، یا په مزغو کې ملي فکر نه وي بلکې قومي او سمتي ژبنۍ او حزبي او تهذیبي فکرونه وي، یا د پردوی دپاره ګټې پردوی ګټې ساتي. دغسې خلکو ته باید چې د افغانستان خلک پاینده پارلمان دپاره رایه ورنه کړي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکۍ کړوخیل وایي پر ځای د دې چې د ښځو د ځانګړو څوکیو په اړه انتخاباتي قانون بدل کړل شي، مهمه دا ده چې د افغان ولس سیاسي آگاهي پراخه شي. د دې په اند افغانستان خلک یوازې د ښځو نه بلکې د سړیو ټاکنې هم هسې پیاوړي نه کوي لکه په کار چې وي.
زه فکر کوم د ټول نه مهم دا ده چې زموږ رای ورکوونکي ورسیږي، د هغوی آگاهي کچه ډېره پورته ولاړ شي، ځکه چې په تاسف باندې د دوی د نارینه انتخاب هم په اندازه سره باید پیاوړی وای نه دی. نن هم په افغانستان کې زور استعمالیږي، کارول کېږي، نن سبا په افغانستان کې پیسې کارول کېږي چې مندا ښځې نه زور لري او نو نظر لري نه زور لري، چې دا یو لویه ستونزه ده. اما بدون شک دا ښځې هم کولی شي یو بد کاندید اوسېږي او نارینه هم کېدای شي یو بد کاندید اوسېږي. د ټولو نه مهمه دا ده چې د افغانستان د خلکو په پوهاوي باندې کار وشي تر څو پورې هغوی رایه که د نارینه په وړاندې استعمالوي یو معیار ورته وټاکي، بیا رایه وکاروي او ښځینه. اما د دې لپاره چې د ښځو په وړاندې به څه ستونزه وي، ما ورته وویل چې چونزره زور نه لري، نو تر یو وخته پورې چې دغه مسله مهار کېږي په افغانستان کې، نور څوک خپله رایه خرڅه نه کړي او یا فشار وړاندې وړي، نو هغه وخت کې تر هغو پورې ضرورت ده چې ښځو لپاره اختصاصي کرسۍ وي.
اوریدونکو، د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو واورېدل چې د افغان پارلمان ښځینه غړي وایي زیاتې ننګونې لري او په پارلمان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو نفوذ زیات دی، خو پر دې سربېره هم دوی ویر نه احساسوي. دوی وایي د دوی د سیمو خلک ورڅخه شکایت نه لري، خو دوی خپل کار لا ښه کولی شي. ځینې وکیلان په پارلمان کې د ښځو ځانګړو څوکیو په ټاکنیز قانون کې د بدلون وړاندیز کوي، خو ځینې نور یې ګڼي چې اصلا باید د ولس د سیاسي آګاهۍ کچ او شعور لوړ شي. دوی دا هم ګڼي چې که سیاسي ګوندونه موجود وي، نو بیا هم ښایي د ښځو ځانګړو څوکیو اړتیا نه وي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس